بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه افسره د نورانډې ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانانو، د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه د 2023م د سلواغې د میاشتې 16مه د 2023م میلادي کال د جنوري 15مه او د 1444م هجري قمري کال د رجب د میاشتې 3مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک المسیح حضرت امام علی نکی علیہ السلام د شهادت لکلیز سره برابر ده. په دې مناسبت درستو کا اوریدونکو ته تسلیت وایو. پور پسې برخه کې سیمیز او نړیوال خبرونه اوریدای شي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د مشترکه سارو در رامنځته کولو لپاره د لاتینی امریکا د هیوادونو د فیصلې په اړه ده. بیا هم تلپاتې خوشبینو می لړۍ نننې برخه دراورو. بیا هم د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه هنداره پروګرام اوریدل شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضری ګولم سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د اروپایانو د بیان د ازادۍ په خوخ نور د باور وړ نه دی. په افغانستان کې داخلي همپالنه د وخت ضرورت دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د کار او زده کړې د فعالیتونو د پیلېدل لپاره شنې اشارې رابرسیره شوې دي. او د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وویل اسلام زده پروسه د لویدیز پر مخ د بیننګې داغ دی. بیا هم راګوز د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای وی وړي شان د می ورستا. د ایران د اسلامي شورا استازو نن د ویلامې په خبرولو سره د قران کریم په شان کې په لویدیزي هیوادونو کې سپکاوی په سخته محکوم کړل. پاسورډ کې د ترکیې د سفارت په وړاندې او بیا له دې وروسته د هالند ځینو افراد پالو يهودي مشرانو د موحدانو د آسماني کتاب قران کریم په شان کې سپکاوی کړی چې د لویدیځوالو د کلتور او تمدن د سپک هویت خود نه کوي. اسنا خبری اجنس راپور ورکړ د ایران د اسلامي شورا استازو نن په خپل غونډه کې اعلان کړی د لویدیځوال واکولان د بیان د ازادۍ د ملاتړ په چټي پلمو سره سرزوري او افراد پال عناصرو لاسونه د مقدساتو په ضد د نفرت خورونې په لاره کې آزاد پریږدي او په خپلو ټولنو کې له اسلامه د ویرونې او اسلام ضد پروسه سیستماتیک کوي. په دغې اعلامې کې راغلی دي قرآن کریم په نړۍ کې د څه د پاسه 2 میلیارد مسلمانانو د مقدساتو او اعتقاداتو په اساس مقدس او آسماني کتاب دی. نو په کوم اساس او په کوم حقوقي اجازت سره یو هیواد ځان ته اجازت ورکوي چې د نړۍ د مسلمانانو د اعتقاداتو او مقدساتو سپکاوی وکړي؟ په دغه اعلامې کې هم دا راز د قرآن کریم آسماني کتاب تقدس ته د سپکاوي په سختې محکومونې سره چې د سویډ حکومت په رسمي اجازت سره ترسره شوي د اسلامي ملګرتیا موسسې پر مشرانو هم غه کړې د نړۍ د مسلمانانو د مقدساتو په ضد له منظمو سپکاویو سره د مقابلې لپاره د اقدام وکړي. له دې مخکې د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر قینانی هم اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم د سپکاویو دوام چې دې ځل په سویډ او هالینډ کې شوي پکلکه محکوم کړي او ویلي دي لابد مرغ په ځینو اروپایي هیوادونو کې د تیر وخت په شان د بیان د ازادۍ د ملاتړ په چټي پلمو سره د اسلامي ارزښتونو او مقدساتو په ضد د نفرت خورونې په لاره کې د سرزورو او افراد پالو عناصرو لاسونه آزاد پرېښودلي دي او د بشري حقوقو له ښکلو شعارونو سره سره په خپلو ټولنو کې له اسلامه د ویرونې او اسلام ضد پروسه سیستماتیک وي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین ټینګار کړی د اسلامي انقلاب دښمنانو د خپلو عواملو لپاره درست اقدامات ترسره کړي، خو د تیرو په بشمیره موردونو په څیر یې بیا ماتې خوړلې ده. یرنا خبري اجانس راپور ورکړ د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین امیر البحر علي فدوي د پرمختګ او امید رامنځته کوونکي روایت په لومړني ملي سیمینار کې چې د امام حسین علیه السلام په پوهنتون کې ترسره شو وویل د تاریخ په اوږدو کې داسې وخت نه دی پیدا شوی چې د امریکا او د هغې د متحدانو په څیر ستر شیطان هیواد سره متحد شوی وي او په هغه اندازه چې د اسلامي انقلاب له پیله تر دې دمه یې په دغو څلور څلویښتو کلونو کې له کومو جنایتونو ډډه کړې نه وي، دښمني کړې وي او دوی حتی یوه ورځ هم له دښمنۍ لاس نه دی اخیستی. سردار فدوی دغه راز وویل په روانو 2023 کال کې د امریکا پوځي بودیجه 955 میلیارډ ډالر ده او په 955 بهرنیو پوځي مرکزونو کې ځواک لري او د هغوی لګښت ورکوي، خو امریکایانو په خپله منلې ده چې د دوی له فعالیتونو څخه ترلاسه شوي نتیجو تر زلالته رسولی دي. دا سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین دغه راز وویل دښمنان ډاډمن وو چې بریالي کېږي، خو د تیرو په شمېره پیښو په څیر یې بیا هم ماته وخوړله. هغه ټینګار کړی دښمنانو ډېره هڅه کړې چې خلک وغولوي او واټونو ته یې وکاږي، خو حتی له هیڅ هڅې یې ډډه نه ده کړې، خو بیا هم سپک او بې شرمه پاتې شوي دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان د سولې د ملي شورا په خواني مشر لادغه هیواد سره د اړوندو تر ټولو وروستیو بدلونو په باب سره کتنه او خبرې اترې وکړې. اسنا خبري اجانس راپور ورکړ د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په کابل کې له عبدالله سره په کتنه کې پر داخلي هم پلنې له بهرنیو هیوادونو سره پرتا اړوندواله او په افغانستان کې د سولې او تلپاتې ثبات تضمینولو ته په کتو سره د مشرانو او سپین روبو په وسیله وحدت د افغانستان د ولس پر هڅونې ټینګار کړي. هغه ویلي په افغانستان کې داخلي همپالنه د وخت ضرورت دی. په افغانستان کې د ایران د نوي سفیر په توګه کاظمي کومي په وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متکی او د غراز د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتور د سرمنشي له ځنګړي استازي رضا او تومبا یو سره هم لید کته کړی دي. د افغانستان د ولس اقتصادي وضعیت ډیر زیات له بحران سره مخ شوی او د ورجو وربشو غنمو او جوارو په شان د اساسي شیانو د وارداتو لپاره د اړتیا وړ مالی سرچینو نشتوالی چې د دغه هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمښت او ګرانوالي سبب شوی، په افغانستان کې خوراکي امنیت له خطرې سره مخ کړي او په دغه هیواد کې د میلیونونو کسانو لپاره د کاخته او لوږې له امله د انساني بحران په باب د بشري حقوقو ارګانونو خبرداري ورکړې دي. په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو لپاره د طالبانو شنه اشاره رابرسیره شوې ده. له غیر حکومتي موسسو ارګانونو سره د افغانستان د میرمنو د ملګرتیا د مخنیوي په باب د طالبانو د جنجالي فیصلې له یوې میاشتې تیریدا وروسته په دغه فیصلې د بیا کتنې په باب ځینې خبرونه را رسیدلې دي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت اقتصادي چارو وزارت د دسمبر په 14مه نیټه د حجاب د نه رعایتولو په پلمه په غیر حکومتي موسسو او ارګانونو کې د میرمنو پر فعالیتونو بندیز لګولې چې البته له پراخو داخلي او بهرنیو اعتراضونو سره هم مخ شوي دي. زمو خبر الله کابل راپور راکړ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لام راستیال مارتین گریفیت سره په کتنه کې وویل لزده کړی د افغان انجونو د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی، بلکې د افغانستان په تعلیمي نظام کې د نظر اختلاف موجود دی چې دا مسله د حل وړ ده. سراج الدین حقانی د خبر پکولو سره چې افغانستان کابو نیمه پیړۍ راځي د جنگ سره لاس او گریوان دی وویل اوس د افغانستان ولس لا زیات کار او زحمت اړتیا لري څو په خپلو پښو ودرېږي پر دې اساس زده کړه او معرف د دغه هیواد ولس یو اړتیا ده په دغه کتنه کې د ملګرو ملتو سرمنشي راسل گریفتس هم وویل د افغان میرمنو او نجونو کار او زده کړه د دوی اساسي حقوقو برخه ده چې موږ یې په احیا پسې یو د نجات په نړیوالې کمیټې کې یوې مسؤلې میرمن سی میرا سید رحمان فرانس خبری اجانس ته ویلی دی چې په څلورو سیمو کې مو د روغتیا په حوزه کې له خزینه کارکونکو سره خپل فعالیتونه پیل کړی دي په افغانستان کې به د روغتیا او معرفو په برخه کې میرمنو ته د کار اجازت ورکړل شي لا ننګرهار زموږ د خبریال را لګلې راپور په ګډه سره
چارواکي وایي زر به د اسلامي امارت له لورې د روغتیا او معرف په سکتورونو کې میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول شي د چارواکو پروانه چې په دې سکتورونو کې د نورو په پرتله د میرمنو د کار اړتیا ډېره لیدل کیږي د ننګرهار د اقتصاد رئیس مولوي امین الله شریف په یو خبري ناسته کې وویل په ننګرهار کې اوس مهال له 225 مرستندوی موسسې ثبت او راجستر دي چې یوازې 46 بهرنۍ او نورې هغه کورنۍ دي د نوموړي پروانه د نوي زیږدیز کال د پیل راهیسې وو بهرنۍ او 15 کورنۍ مرستندوی موسسو په ننګرهار کې د فعالیت کولو په موخه له 200 نوملیکنه کړې ده مولوي امین الله شریف په دې خبرې ناسته کې په بهرنۍ او کورنۍ مرستندوی موسسو کې د افغان میرمنو د کار کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زر به د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت له لورې د روغتیا او معرف په سکتورونو کې په رسمي بڼه میرمنو ته ټاکل شوي حجاب په نظر کې نیولو سره د کار کولو اجازه ورکول شي
د خزانه و برکه تاسو خبره وکړه نو رهبری طرفه فیصله شوې ده تر څو پرې نوې مکتوب او نوې فیصله د غوی خبره ده چې لاندې ورو کې موږ مکتوب درلیګو او بغي کې استثناء د زنانه او ویشغه په تعلیمي برخه کې دي او په صحت برخه کې دي یغه استثناء مکتوب او لاندې ورو کې موږ سره رابطه کړې ده چې درلیګو هغه استثناء مکتوب به راشي غالبا نو معرف کې او په صحت کې یغه ته ویل شي دي چې هغه زنانه کوم په په معرف کې کار کوي او په صحت کار کوي هغه ته استثنایی ډول یو څو جواز
د ننګرهار د اقتصاد رئیس ول د ننګرهار لپاره د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د 222 لوی او وړو پروژو اسناد ترتیب او د اقتصاد وزارت ته استول دي همدارنګه د روان کال په اوږدو کې د ننګرهار ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د مرستندوی ادارو له ترسره کوونکو چارو څار ترسره کړي او په چارو کې پر شفافیت ټینګار کړی دی د ننګرهار د اقتصاد رئیس مرستندوی موسسو ته په چارو کې د اسانتیا راوستلو ډاډ ورکړ وویل پخوا به د مرسته کوونکو موسسو او حکومتي ادارو ترمنځ د ګډ کار لپاره پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو ډیر وخت تیرېده خو اوس په هرې حکومتي ادارې سره د تفاهم لیک پروسه له 10 تر 15 ورځو ته اړتیا ولري
یوه ستونزه مساتو صرف د تفاهم لیکونو په اړه کې وه چې اکبر به دا خبره اکثره کوله چې مونږ 200 میلیونه ډالر دا سر دي توافق لیکونه دی وجنه د وزارتو سره دا مونږ پاتې پدې دی مونږ دا توافق لیک چې دا زرنل لس لیکيږي پدې باندې لغې باندې وزارت فیصله وکړه اوس مرکزی فیصله دا وشو شو چې 15 ورځې کې دین نن نبی نور دا توافق لیکونه نن وزارت ختموي
ننګرهار د افغانستان یو لګړمیشتو ولایتونو څخه ده چې په لری پرتو غرض سیمو کې د خلکو ژوند په پام سره د مرستندوی ادارو ډیر کار کول ته اړتیا لیدل کیږي محمد آصف شنوار تهران رادیو جلال آباد
بیا هم سیمې زو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو د افغانستان موضوع یوازې په خبرو اترو حل کېدلی شي د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره لکتنې ورسته په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره هم لیدکته وکړل ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ زمیر کابلوف چې 13 یې په کابل کې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت له لوړپوړو مشرانو سره لیدکته کړې وو اسلام آباد ته په سفر کې ل خپل پاکستانی همسنګ سره هم ولیدل دواړو لورو له افغانستان سره د اړوند بدلونونو او دغه هیواد مسلو له حل سره د مرستې لپاره د څو اړخیزو ملګرتیاو په باب هم باس او د نظر تبادله وکړه د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم ل خپل روسي همسنګ سره خپل کتنې ته په اشاره سره وویل اسلام آباد او ماسکو په سیمه کې د ورستیو بدلونونو د لا خ راتلونکو لپاره د ملګرتیا په باب سره مشورې کړې دي تیرونه په کابل کې زمیر کابل او سره په کتنې کې د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی ویلی وو مونږ په ماسکو کې د خپل ډیپلوماټیک شتون زیاتې ده او پراختیا سره لیوالتیا لرو. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابل او هم په دغو لیدو کتو کې ټینګار کړی دی روسیا په افغانستان کې د پرمختګ او ثبات غوښتنه کوي او نه غواړي د لویدیځي هیوادونو په څیر د دوی په داخلي چارو کې ګوتې ووهي او له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د جلا کېدا مخالف یو. د افغانستان د حالاتو په باب د اسلام آباد ډیپلوماټیک خوځښتونه او د تهران او ماسکو په شمول د سیمې له مهمو لوبغاړو سره هم فکری په داسې حال کې دی چې د افغانستان او پاکستان سرحدي تاوتریخوالي په تیر بیا له ترهګرو ډلو ټپلو سره د جنگ او د افغانستان له خاورې په پاکستان د حملې لپاره د ترهګرو د استفادې په اړه د دغه هیواد د اداګانو د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې تر ډیره حده سره ترنګلې کړې دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر په سویډن کې د قران کریم د سپکاوي په محکومولو او د ورته پیښو د تکرار په نه مخنیوي کې د لویدیځ د بې مسؤلیتۍ په رټلو سره له اسلام سره د ډغرې پروسه د لویدیځ په تندي د بیننګې یو ستر داغ وباله. د سویډ حکومت په همدا وروستیو کې دریم ځل لپاره په دغه هیواد کې د قرآن سوځونې مجوز صادر کړی او دې ځل دا کار د تیرې شنبې په ورځې په سټاکهوم کې د ترکیې د سفارت په وړاندې شوی. د بګیدا افراطي زوړپال ګوند رهبر ایډون واکسنډولډ هم د تیرې یکشنبې په ورځې د هالند له پارلمان سره نږدې په یوه سپک اقدام کې د قرآن کریم یوه نسخه ټوټې ټوټې کړې ده. دغه سپک اقدامات د نړیوالو له پراخ محکومیت سره مخ شوی دي. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور په یوې اعلامیې کې ویلي دي په سویډ کې شرمناکه پیښه او د قرآن آسماني کتاب بیا سپکاوی د نړیوالو قوانینو جوته خلاف ورزي او د بیان د ازادۍ له لیتوګې په بې شرمۍ سره ناوړه استفاده ده. باید اسلامي ملګرتیا موسسه او اسلامي هیوادونه په دې اړه جدي او چورلټ اقدامات ترسره کړي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو اوسم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د مشترک اسارو در رامنځته کولو لپاره د لاتینی امریکا د هیوادونو د فیصله پاړه ده. د لاتینی امریکا په هیوادونو کې د قدرتمن شتون او د نفوذ لپاره د امریکا له هلو ځلو او په دې لړ کې له مختلفو حربو او اړمونو څخه له استفادې سره سره د کینپالو غورځنګونو بیرته پنځیده د واشنگتن د سیاستونو په ضد دغه سیمې د هیوادونو د لا زیات پیوستون سبب شوي. په دې لړ کې د برازیل، ارجنټاین او وینزویلا رهبرانو د یوې ګډې کرنسۍ د درلودلو او د لا زیات پیوستون په ضرورت ټینګار کړی دی. د لاتینی امریکا په زیاتره هیوادونو کې د زوړپالو د حکومت او د امریکا له سیاستونو یې د پیروي د څه د پاسه یوې لسیزې په تیرېدا سره اوس د سیمې په زیاترو هیوادونو کې د کیڼپالو بریالیتوب چې سوتی څپه نومول شوی سبب شوی څو د دغو هیوادونو ځینې داخلي او بهرني سیاستونه بدل کړي. په حقیقت کې د لاتینی امریکا په هیوادونو کې د خیپالو حکومتونو چې اصولا د امریکا تر ملاتړ لاندې دي او د واشنگتن له سیاسي ملاتړونو او مالی مرستو برخمن وو نه دي توانېدلې د خارجو ارمانونو او غوښتې پوره کړي. له دې امله په نوو انتخاباتو کې کینپال ګوندونه توانېدلې دي یو ځل بیا قدرت ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د کینپالو بریالیتوب اصلا د هغه واشنگتن غوښته نه ده چې هم هغه راز ځان د لاتینی امریکا خاوند او ارباب ګڼي او دغه سیمه خپل سیاسي انګړ تعریف کړي. دا موضوع سبب شوی دا څو په وروستیو څو کلونو کې امریکا د دغه سیمې له کینپالو هیوادونو سره غلیمانه کړچار ولري او د کینپالو حکومتونو او د هغو د مشرانو د پرځولو لپاره هڅه وکړي. د انرژي د برخي او د بانکي سيستم د بنديزونو په څیر سخت اقتصادي بنديزونو ایمالیدا په دغه اقداماتو کې شامل دي. د وینزویلا، کیوبا، نیکاراګوا او بولیویا په څیر د هیوادونو په وړاندې د دغه کړچار ایمالیدل چې هم هغه شان خپل ارمانونو ته پابند دي او د امریکا له سیاستونو پیروي ته تیار نه دي سبب شوی دی. د درستو حلو زلو سره سره دغه هیوادونه په تیر بیا په اقتصادي برخه کې لډېرو مشکلاتو سره لاس او گریوان شي. اوس د ارجنټاین، شیلی، کولمبیا او برازیل په څیر د هیوادونو په انتخاباتو کې د کیڼپالو په بریالیتوب سره د سیمې سیاسي جغرافیه بدله شوې او دغه هیوادونو هڅه کړې ده د امریکا د پیسو مالی نظام سره اړوندوالې کم کړي. د دوی د پاموړ موریدونو کې په سیمیز اړخ کې د اقتصاد پیاوړتیا ده، داسې چې د امریکا بانکي او مالی بندیزونه د دوی ثبات ګډوډ نه کړی شي. په دې لړ کې د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز او د برازیل ولسمشر لولا ډی سیلوا له یو بل سره په کتنې کې په لاتینی امریکا کې د سیمیز اتحادیې د رامنځته کولو د ضرورتونو او موخو په باب په خبرو اترو سره د جنوبي امریکا د مشترک اسهارو یا کرنسۍ د رامنځته کولو لپاره د هڅې خبر هم ورکړی دی. په حقیقت کې د دوی وړاندیز د سیمې د حکومتونو په ملاتړ سره د لاتینی امریکا د یورو رامنځته کول دي. په دې لړ کې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو هم د دغې فیصلې هرکلی کړی دی. مادورو د دې خبرې په کولو سره چې په لاتینی امریکا کې د یوې ګډې کرنسۍ رامنځته کول د دغې سیمې له خپلواکۍ، اتحاد او ازادۍ سره مرسته کوي. د لاتینی امریکا سیمې په وحدت یې هم ټینګار کړی دی. وینزویلا یو هغه هیواد دی چې د امریکا له بندیزونو او غلیمانه سیاستونو په وسیله همداراز د واشنگټن په سیاسي ګوت وهنو سره یې ډېر زیات اقتصادي او سیاسي تاوانونه زغملي، خو بلاخره هم د امریکا سپیرو مخو او همداراز د هغو اړمونو ته تسلیم شوی نه دي. د لاتینی امریکا کیڼپال حکومتونه اوس د امریکا او لویدیځي هیوادونو له سلطې سره د مقابلې په خاطر د یوې ستراتیژۍ په توګه د سیمې د داخلي ملګرتیاو او همپالنې په زیاتولو پسې دي. د لاتینی امریکا د هیوادونو لخوا د یوې واحدې کرنسۍ رامنځته کېده او په دغې سیمې کې ډول ډول طریقو او رودو سره دودول او په بهرني سیاست کې د دغو پیسو کارول هم یو مورد دی چې د امریکا سپیرو سیاستونو او د هغو د متحدانو لویدیځي هیوادونو ګوتوهنو او سیاسي چلولونو او دوکو ته یو کلک ځواب دی. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ
تل پاتې وژمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنی. عزیزانو، د تلپاتې وژمو له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په دغه پروګرام کې موږ هر ځل د مختلفو معارفي، سیاسي او مذهبي مسایلو په هکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای خبرې درته وړاندې کوو. په نننی پروګرام کې به د خدای په وعده، د باور او پر خدای د ښه ګمان د درلودلو په اړه د هغه حضرت د ویناو یوه برخه درته واورو چې پکې هغه حضرت د خدای په وعدو بدګماني د کافرانو ځانګړنه ګڼي. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. Thank you. هغه حضرت فرمایي، نن د ایران ولس د یوې پیاوړې ونې په شان دی. نن امریکا او صهیونیست رژیم د ایران ولس نه چې ګواښلی، د هغوی ګواښونو، د هغوی حرکتونو او د هغوی خباستونو تر نن ورځې ماته خوړلې ده. له دې وروسته به هم ماته وخوري، بندیزونه او بایکاټ به هم ماته خوري. د مقاومت په برکت، مقاومت هم یوازې په خدای، په ایمان، په الله تعالی، په تکیه او په الهی وعدو په باور سره ممکن دی. خدای تعالی وعده کړی ده او په تأکید سره یې فرمایلی دی چې و لینصرن الله من ینصره، په تأکید سره یې د نصرت او مدد وعده کړی ده. دغه وعده به پوره کیږي که موږ خپل ځانونه اصلاح کړو، د خدای وعدې ته په ښه ګمان سره وګورو، نه په بدګمانۍ سره. ضرور به کامیابه کیږو. از زانین بالله زن و سو علیهم دائره و سو و غضب الله علیهم و لعنهم. دغه کسان چې په الهی وعده بدګمانۍ او سوی زن لري، معلومه ده چې د خدای له وعدې به هیڅ ګټه پورته نه کړي. د ایران ولس د خدای په وعده خپل ښه ګمان ثابت کړی دی، درېدلی دی. په موږ پوځي حمله وشوه، بندیزونه را باندې هم ولګېدل، د جاسوسي عواملو نفوس هم موجود و، شهیدان مو هم ورکړل. خو د ایران ولس د غره په شان ودرېده او ځان یې پیاوړی او پایداره کړی شو. نن دغه پاکه شجره د اسلامي جمهوریت او د اسلامي ایران ملت دغه شجره طیبه داسې یوه ونه ده چې اصلها ثابتون و فرعها فی السما. عزیزانو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له پاملرنې نه یو جهان مننه. په وروستیو کلونو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا بندیدل افغانستان له دایمي ستونزې سره مخ کړی دی. په تیرو کلونو کې د برېښنا د مزو او ستنو ویجاړېدل برېښنا شرکت ته لوی مالي زیانونه اړولي وو، او هر کال به په میلیونونو افغانۍ په افغانستان کې د وارداتي برېښنا د مزو او ستنو پر بیارغونې لګولې. د دې سربیره د برېښنا په هر ساعت پرچاوی دا شرکت کابو 3 میلیونه افغانۍ زیان مومي. د برېښنا د نشتوالي له امله د برېښنا کارونکو هم ډېر زیانمنېږي، او پر کورنیو سربېره تولیدي شرکتونه او بنسټونه، هټۍ او چاپخونې هم په میلیونونو افغانۍ زیان مومي.
په وروستیو کې وزل بیا په افغانستان کې د برېښنا ستونزې زیاتې شوې دي. د اسلامي امارت سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو، سیاسي مشرانو او عامو خلکو په ازبکستان نیوکې وکړې چې په دې سختو حالاتو کې په افغانستان برېښنا پرې کړي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د سلواغې پر درېیمه نیټه په یوه بیانیه کې وویل چې افغانستان ته برېښنا په دې وروستیو کې د سړی هوا، د سون توکو د کمښت او د حرارتي انرژۍ په مرکزونو کې د ستونزو له امله پرې شوی وه. په همدې حال کې د طالبانو د رسنیو د مرکز رئیس نعم الله سمنګانی سه شنبه د سلواغې پر څلورمه په یوه ټویټ کې ویلي چې ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د برېښنا د صادراتو د بیا پیل په اړه ډاډ ورکړی دی. د ازبکستان وارداتي برېښنا د 250 میګاواټه لنخلولو سره برېښنا پرچاوي په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې کموالی مومي، خو دا ستونزه څه ډول په اساسي ډول حل کېدی شي؟ د برېښنا عمومي شرکت کوم اقدامات وکړي؟ تر کومې به افغانان د برېښنا د نشتوالي له ستونزو سره مخ وي؟ د برېښنا له امله کومې ستونزې رامنځته شوې دي؟ دا او یو شمېر نورې پوښتنې مو د تهران غږ راډیو په اوسنۍ هنداره خپرونه کې کړې دي. سلامونه، زه عطاالله خوګرنی یم او په هنداره خپرونه کې راسره د اسلامي امارت د سرپرست حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي او ملي سوداګر حاجي سید اغا عرب چې تولیدي فابریکې هم لري میلمانه دي. تاسی او خپل ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د تهران راډیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست. بحث به د ملي سوداګر او پانګوال حاجي سید اغا عرب څخه پیل کړو. هغه لی عرب صاحب، د برېښنا وضعیت څه ډول دی؟ نشتون لامل یې تاثیرات یې څه دي؟ تاسې او ولس کوم ډول زیانمن کیږي له دې عمله؟
مشکل خو غټ مشکل سره نه یوازې کور افغانان یا مثلا زمونږ کورنۍ، بلکې فامریکې هم د ډېر غټو ستونزې سره مخامخ دي. د دې په خاطر کچیری برقی اولو کسولری خدا بخی خلکو ته، فامریکو ته، خلکو ته، د ملت ګټور تمامیږي، او کسولری نه نو دا دولتی برق همی. زیو مثال دی کې در کومه، مثلا مونږ اوس برق چالانو کارخانه کې پسلی رساتو کې کا پروسس کوو، کا په برقی دولتی برق یا سولری پاغه باندې مصارف کم راځي. او مثلا په یو کیلو ورجی یا یو من ورجی په بازار کې سلور سب افغانۍ مثال در کوم، او کچیری په سولری او یا په دولتی برقی ممکن په درنیم سو تمام سی. دغه د من 50 روپۍ 70 روپۍ په د سولری او دولتی برق او د جانلیتر تر منځ فرق ده. تقریبا پر کیلو 4 روپۍ 10 روپۍ افغانۍ تفاوت فرق ده، چې دا د خلکو لپاره مونږ لپاره ګټور تبامیږي. مشکلاتونه خو به هاو سره رسیدلی، او حاصل قیاس په کورنۍ په کورونه کې هم اوس مثلا مونږ جنیتری برق تیر کړ د کیلووات 15 روپۍ افغانۍ، مونږ ته د هغه جنیتری برق مونږ باندې مصرف ده، مونږ مصرف کوو کیلووات 15 روپۍ په مونږ باندې دوی حساب کوي. او کچیر برق دولتی برق 10 روپۍ یا 10 روپۍ نهایتا چې هغه او سو رسیږي، هغه ځانته یو سیستم لري چې اول 100 کیلو واټ په 100 روپۍ، بیا دویم 10 روپۍ ته رسیږي، بیا 12 روپۍ ته رسیږي. نور بهترینه تجارانو ته، فامریکي والا ته، ملت ته، ټولو ته ګټور سولري د ټولو نه ختماميږي، او یا دولتي. نو جانیتری برق سره ډیر مشکلات دي، ټول فامریکي ټپ ولړ دي، او د ټولو تجارانو غک اسمان ته ختلي او فریاد کوي، او نه فریاد اوریدل کیږي. نو دغه څه مشکلات دي کچیر د سولری یا دولتی برق مشکل حل شي، فامریکي والا ته، تجارانو ته ډیر غټ ګټه کوي، ګټور تمامیږي.
د اسلامي امارت د سرپرست حکومت د برېښنا شرکت ویان هغلی حکمت الله میوندي، تاسو د عرب صاحب خبرې واوریدي، د ستونزو د حل په موخه مو تر اوسه کوم اقدامات کړي؟ ل خپل داخلي منابعو څخه مو هم کومه ګټه اخیستي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان زیاته برخه برېښنا وارداتي ده، او یعنی ویالای سو چې 80% وارداتي ده، او باقي 20% چې ده کورنۍ تولید دی. د افغانستان برښنا شرکت هڅه کوي ترڅو پر داخلي تولیداتو باندې کار وکړي او د دې کچه ور زیاته کړي. د دې د پاره چې موږ وکولای سو پر داخلي منابع باندې زیاته پاملرنه وکړو او داخلي منابع زیاته کو، موږ په ټول نړیوالو ملي پانګوالو ته بلنه ورکړې ده ترڅو راسي په افغانستان کې د اوبو د برښنا د تولید په برخه کې د غازو د زغالو او لمریز برښنا بادی برښنا په برخه کې پانګونه وکړي، چې موږ تیر ورځ هم یو شمیر کورنی شرکتونو مسولین غوښتي وو چې د لمریز برښنا په برخه کې دوی سرمایه گذاري وکړي او پانګونه وکړي. نو زموږ ټوله توجه هم دا ده ان شاء الله.
میوندې صاحب مننه. ملي سوداګر حاجی سید اغا رب د برښنا ستونزې د اساسي حل په موخه د برښنا شرکت باید څه وکړي، د وارداتي برښنا ستونزې څه ډول حل کړي، او ترڅنګ ملي پانګوال او نړیوال څه ډول وهڅوي ترڅو د برښنا په برخه کې هم پانګونه وکړي؟
کچيري وروره دغه برق د پخوا په سیر د تاجکستان او ازبکستان افغانستان سره قرارداد کړي وو، کچيري امارات اسلامي ماغوي سره په کوم تعهدات یا پریکړه یا قرارداد کړي دا غوي سره په خپل تعهدات او قرارداد ودرېږي او په وخت زمان دا غوي پیسې یا د بجلی پیسې ورکي او خپل روابط درست وساتي. نو زما په فکر کې چې دا زما یو شخصي نظر ده، دا به قرارداد به د بجلی دوامدار ووسی. مونږ همیش کله چې برقونني او مونږ په امریکې والا مشرانو ته زو امارات اسلامي مشرانو سره هماهنګي لرو د برېښنا شرکت سره، هغوی هم د هغوی په کورونو کې د هغوی په اداراتو کې د هغوی په وزارتونو کې هم برق نشته، هغوی خپل مشکل سره اخته دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. هغوی په همدې ته په تلاش کې دي چې موږ ته زمینه د برق مساعد کړي او روابط د هغوی سره ښه جوړ سي او برق راشي د فامریکې او ستونزې هوارې سي. او کچېری په داخلي په داخل افغانستان کې ډیمونه جوړ شي، بندونه جوړ شي، او برښنا شرکت سولري برښنا ته ترجیح ورکړي، او زما په نظر دا به په سلو کې 100% فامریکو والا ته ملت شرکتونو والا ته ولو کغه تولیدی کغه هر کارخانه زما په نظر خپل برقی مونږ د پاره ډیره زیاته ګټه ورته وامیږي.
میوندی صاحب، یو اساسي خبره د برښنا د کارونکو د بلونو ورکړې ده، یو زیات شمېر پخواني چارواکي او سیاسون د برښنا له امله پوروړي وو، په دې اړه مو څه اقدامات کړي او تاسو د خپلو پانګوالو سره کوم اړیکه کړي تر څو د برښنا د تولید برخه کې پانګونه وکړي؟ همدارس د برښنا له کارونکو مو کومې غوښتنې دي؟
د پوروړو پر برابر باید وایم چې د افغانستان برښنا شرکت یو میکانیزم ترتیب کړي، د هغه میکانیزم ریاست الوزرا درانه مقام ته وړاندې سو، د هغوی د تایید څخه وروسته موږ ټول هغه کسان چې د برښنا پوروړي و پخوانی پوروړي و سیاسي نو زورواکي و د هغوی د برښنا پرې کولو بهیر پیل کړي، چې د هغوی برښنا مور پرې کړل او زیاته برخه برښنا تر دې مهال پورونه یعنی موږ په دې توانیدلې چې راټول کو، موږ تر دې مهال 15 میلیون افغانۍ د پوروړو څخه ترلاسه کړي دي، او ان شاء الله دا بهیر لا روان دی په مرکز کې او په ولایتو کې هم دا بهیر روان دی، او په نږدې راتلونکو کې به یو عمومي اشر هم په دې اړه وسی. په لومړی قدم کې موږ د خپل ملي او نړیوالو پانګوالو څخه غوښتنه کوو ترڅو راسي په افغانستان کې د برښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي، او اوس مهال تر ډیرو پخوا کلونو افغانستان د دې لپاره چمتو دی چې پانګوال راسي په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د برښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي، او همدارز هغه کسان چې اوس مهال په هیواد کې برښنا کاری کاغذ تو غنیزي صاحي دي، کاغذ سوداګریزي صاحي دي، کاغذ دولتي دوایر دي، د هغوی څخه مغوښتنه دا ده چې برېښنا د ضرورت په کچه د ضرورت په اندازه باندې وکاروي او په کښې کې اسراف ونه کړي او خپل بیلونه پر وخت باندې تادیه کړي تر څو موږ وکولی شو د دې تر څنګ چې وارداتي برېښنا هېواد ته راوړو وکولی شو چې پر داخلي منابعو باندې کار وکړو او داخلي منابع تقویه کړو.
له تاسو دواړو میلمنو ډېره زیاته مننه. د تهران رادیو د هندارې خپرونې درنو اوریدونکو په خپرونه کې مو واوریدل چې د برېښنا د نشتون له امله افغانان په ځانګړي ډول پانګوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې له امله یې تولیداتو نرخونه هم لوړیږي. دوی د لمریزې، بادي او د اوبو برېښنا په برخه کې پانګونه اړینه وبلله. بلخوا د برېښنا شرکت د وارداتي برېښنا ستونزې په حل کې د اقداماتو پورنو د راټولېدو پانګوالو د برېښنا په برخه کې پانګونې ته د رابللو یو شمېر نورو برخو کې خپل وړاندیزونه او فعالیتونه شریک کړل. زموږ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم. الله مل.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شپه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او که وخت شو نو د کابل او ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې استفاده ځینې وکړئ.
د تهران چاپ او ورسپانو په سر کې ابرار او ورسپانه راخلو چې په خپل اړومبي مخ کې په تهران کې د روسیې د پارلمان د مشر او د ایران د ولسمشر د کتنې خبرته دا سرټکې غوره کړی دی. ایران له روسیې سره د موافقو بشپړه اجرا تعقیبوي. دا خبر په تفصیل کې لولو چې سید ابراهیم رئیسی پرون په تهران کې د روسیې د دوما یعنی پارلمان له مشر ویاچسلاو ولادوین سره وکتل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د روسیې د پارلمان د مشر په کتنه کې ټینګار وکړ چې د تهران او ماسکو اقتصادي اړیکې په دوامداره توګه مخ په پیاوړتیا او لوړتیا دي. ولسمشر رئیسی د روسیې د پارلمان د مشر په کتنه کې وویل د تهران او ماسکو له وړتیاو ګټه پورته کول د دواړو هیوادونو د ګټو پر تامینولو سربیره سیمه ایزې ګټې هم رامنځته کولی شي. په دغه کتنه کې د روسیې د دوما مشر هم د سیمه ایزو او د ګاونډیتوب د اړیکو د پیاوړتیا په هکله د رئیسی دریزونه د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د پراختیا اسانونکي وبلل. هغه وویل چې روسیه هم له ایران سره د تعاملاتو د زیاتولو په هکله همدا نظر او کړنلاره لري او د ماسکو چارواکي د ملګرتیا او د دوامدارې پراختیا لپاره د هلو ځلو نیت لري. همدغه ورځپاڼې د امریکې د خارجه وزارت د ویاند څرګندونو ته هم انعکاس ورکړی چې وایي له خپلو اروپایي متحدانو سره ګډ نظر لرو. په خبر کې وویل چې د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یوې خبري غونډه کې د اروپا د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې د سپاهي پاسدارانو د نوم د شاملولو په وړاندې د اروپایي اتحادیې د دریزونو او په اړه یې د امریکې د کړنلارې په هکله پوښتنو ته هیڅ ځواب ورنکړ. نیټ رایس په یوې خبري غونډه کې د امریکې او د هغې د اروپایي انډیوالو تازه بندیزونو ته په اشاره سره ایران د بشری حقوقو په خلاف ورزي تورن ک او وی ویل چې امریکا په دې لړ کې د انګلستان او اروپایي اتحادیې ملګرتیا کړې ده. هغه په دوام کې دې ته په اشاره سره چې د امریکې لخوا لګیدلې نوې بندیزونه د دغه هیواد له متحدانو سره لکره سلام مشورو ورسته لګیدلې دي وویل چې دغو بندیزونو هغه ایرانی کسان او اورګانونه په نخښه کړي چې د معترضانو خلاف وو. د امریکې د خارجه وزارت ویان د ایران خلاف د یو لړ ادعاو په کولو سره وویل، نن موږ د ایران له حاکمیت سره مقابلې ته په ضرورت کې له خپلو انډیوالانو او شریکانو سره یو شوي یو.
دوستانو، د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورځپاڼې د افغانستان له هلمند سیند څخه د ایران د اوبو د حق په اکله د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د څرګندونو خبر راخسته دی او لیکلی دی چې د هلمند د اوبو د حق په اکله ورسره رغنده مذاکرات کړي دي. په خبر کې لولو چې د ولسمشر رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ویل، له سمندر څخه د اوبو انتقال او د هلمند د اوبو د حق تعقیبونه په سیستان او بلوچستان کې د حکومت یو مهم وړومبی توپ دی. په دې لړ کې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د کابل لپاره د ایران نوی سفیر هم د طالبانو له خارجه وزیر سره کتلی دي او د هلمند د اوبو د مسلې په شمول ورسره په مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي. کاظمي قومي له امیر خان متقی سره په ملاقات کې د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو د ونډې په اکله هم خبرې وکړې. د هلمند د تړون له مخې په 1922 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو د مشرانو له لوري لاسلیک شوی د هلمند له سیند څخه په کال کې 840 میلیون مکعب متر اوبه باید ایران ته ورکول شي، چې اوسمهال د ایران د اوبو ونډه ورکول شوې نه ده. د طالبان حکومت له دې مخکې د هلمند په تړون په د ژمنتیا اعلان کړی، خو تر اوسه یې عملي اقدامات نه دي کړي. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم د هلمند د سیند د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په زمینه کې د تخنیکي او مسلکي اقداماتو د ترسره کېدو پر ضرورت تاکید کړی دی.
بی بی سی د دروغجنو باچا، دا د هغه خبرو عنوان دی چې د تهران کیهان ورځپاڼې راخستې دی او لیکي چې زرګونو انګریزانو د بی بی سی د ودانې مخې ته دغه شعارونه ورکړل. په خبر کې راغلی دي چې د انګلستان زرګونو خلکو د دغه هیواد د رسندوی امپراتوري یعنی بی بی سی د ودانې مخې ته په دغې رسنۍ باندې په اعتراض کې پراخې مظاهرې وکړې، خو دغه مهم خبر ل بی بی سی څخه خبر نشو. د کیهان زنو نورو مهمو خبرونو ته هم ځلنده کتنه کوي چې په دا ډول دی. د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر دیمیتری مدودوف ویلي، غرب په ماسکو باندې د حمله او د دریم نړیوال جنگ د اور د غرغنده کولو لپاره په تیاری لګیا دی. بلومبرګ له دې مخکې هم لیکلی و چې امریکې له دغه جنگ څخه تر ټولو زیاته ګټه ترلاسه کړې ده. عربستان هم د متحده عرب اماراتو په شان له سوریې سره د اړیکو د خکولو غوښتونکي شه. د ملګرو ملتو سرمنشي هم په سویډن کې د قران کریم سپکاوی وغنده. د ملګرو ملتو د انساني چارو د غږ ملتیا دفتر په خپل نوي ریپورت کې ټینګار کړی چې په افغانستان د جوړختي ټوټې کېدو په درشل ولاړ دی او اوس یې د نفوسو له دریو نه دویمه برخه مرستو ته اړمنه ده. او د کیهان وروستۍ خبر ده چې د یوکرین پخوانی وزیر اعظم اشوا کړی ده چې دغه هیواد د چارو چلول د زیلنسکی په لاس کې نه دی، بلکې امریکا او انګلستان دغه هیواد ټول واک اختیار په لاس کې لري.
عزتمنو دوستانو، د بهرنیو ورځپاڼو څخه میل آنلاین خبرونه ته یو کتنه کوو. میل آنلاین خبرونه په خپل ورسته غنی کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جکپور او چارواکو په پرله پسې سفرونو او طالب چارواکو سره پر کتنو یو مطلب خپور کړي. لیکنه وایي د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر او د دوو لویو مرسته کوونکو سازمانونو مشران په کابل کې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د ویان سټیفن دوچاری کې په حواله ویلي د بشري مرستو برخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت، د سیو د چالدرن او کایری انټرنیشنل مؤسسو مشران او د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د صندوق یا یونیسف مرستیال په افغانستان کې دي. له دې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د یو جکپور پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللې وه او هلته یې د طالبانو له چارواکو سره په کابل او کندهار کې کتلي وو. امینه محمد په ملګرو ملتونو کې لوړپورې مسلمانه چارواکې ده او له دې وړاندې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق ویلي له طالب مشرانو سره په لیدنو کې ورته څرګنده شوې ده چې د طالبانو یو شمیر مشران د ښځو د کار او تعلیم پلویان وو، خو ځینې طالب چارواکي بیا مخالف وو. د نوموړي په وینا اوس مهال ملګري ملتونه هڅه کوي چې د مخالف لوري نظر بدل کړي، خو د میل آنلاین په وینا کابل ته د تللي اوسني عیاد د سفر موخه روښانه ده او غواړي پر طالبان دباو واچوي څو هغه فرمانونه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندېدو په اړه دي او هغه فرمان چې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي بیرته واخلي. مطلب وړاندې کې راغلي د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو رسول ځکه ستونزمن دي چې زیاتره دغه مرستې ښځې او ماشومان ترلاسه کوي او نارینه کار کوونکي نشي کولای چې هغوی ته مرستې ورسوي. عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو زه هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړم. Thank you.